مشال راډیو د ستړي مشه وخت ما خام 15 بجې دي نن ورځ اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او ملي حمیر زاده درته هر کړی وای په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د پوښتنو ترڅنګ شننې او تبصری هم د خبرو خو لومړی وار ورکو ملي حمیر زاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سټیکی پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري اترې د مارچ په لومړۍ هفته کې په اسلام آباد کې کیږي د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتې دونکو غوښتنو سره مخامخ دی او د امریکا ریپبلیکن ګوند صدرتي امید انتخابات امیدوار ډونلډ ټرمپ په نیوادا ریاست کې په لومړنۍ ټاکنو کې کامیاب شوی دی تفصیل دا پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي دا خبره د خارجه دفتر یو چارواکي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه تیر ورځ په کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره تایید کړې وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سولې څلور اړخیزې غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه چې پکې وویل شو د غونډې برخوالو د طالبانو له ټولو ډلو غوښتي چې د خپلو باصلاحیت استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې په مارچ کې د پاکستان په قربتوب جوړیږي دا د سلور اړخیزې کمیټې سلورمه غونډه وه تر دې مخکې دوه غونډې په اسلام آباد او یو په کابل کې شوې وه بلخوا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر میان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د سلورو هیوادونو ترمنځ د شوو خبرو له پریکړو نه دي خبر له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد نعیم وویل
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو په دې اړه به موږ معلومات نشته دی د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي په دې اړه موږ معلومات نه لرو دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دي او موږ همدا غواړو چې اشغال باید ختم شي
تیر ورځ په کابل کې د سلورو هیوادونو چین پاکستان افغانستان او امریکا غونډه وشوه دغه هیوادونه هڅه کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د امن د پریکنده خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ په ملاقات کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ترڅنګ د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا هم موجود وو د ملاقات په اړه شیرپا وویل چې دا د خیر سګالۍ یوه دوره وه چې مقصد یې دا و د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري کمه او له یو بل سره همکاري زیاته شي شیرپا وویل چې نواز شریف افغان وفد ته باور ورکړ چې په اسلام آباد کې د لادرکه شوي پخواني افغان گورنر فضل الله وحیدی د زر خلاصولو لپاره هڅه کوي په پیښور کې نن د ترهګرۍ ضد یو عدالت یوې ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې دوه غړو ته د چاودېدونکو موادو ساتلو په سر د 28 کلونو بند سزا اورولې او د هغوی جایداد ضبطولو حکم یې ورکړی د ترهګرۍ ضد محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه دغه دوه کسان جاوید او سهیل نومیږي او د دوی تعلق له خیبر قبایلي سیمې سره دی په دوی تور دی چې تېر کال د پیښور په پشتخره کې له چاودېدونکو موادو سره نیول شوي وو په بیان کې ویل شوي چې عدالت د پلټنو او شواهدو په رڼا کې دوی ته سزا اورولې په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی پرون په خپله لومړۍ غونډه کې له حکومته غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي په مینګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه غونډې ته په وینا کې د اسمبلی مرستیال سپیکرې ساجده افتخار له حکومته غوښتل چې د ښځو ستونزو ته د خصوصي پاملرنه وکړي
چې قانون سازي کېږي نو هغه ښځه چې دا هغې له بس پنډ ورکړي چې لکه دغه پنډ دی بس ستا دا کار دی هغه چې قانون سازي کېږي نو هغو ته په کې حصه نه ورکوي ټیک شو پوه شو په دې خبره باندې نو دا نه ده په کارو چې موږ به هم د هغو د الیکشن کوي باپه دا څنګه چې د سړو کار دی دسې دې ښځې هم مخې ته ځي
په سوات کې د ښځو لومړی غیر رسمي اسمبلی د تیر کال په دسمبر میاشت کې جوړه شوې وه خبرونه له مشال ریډیو نوره د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو صورتحال په اړه خپل نوی کلنی رپورت خپور کړی په دغه رپورت کې چې نن خپور شو د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو حالت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی رپورت د ملکي تلفاتو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسوالې مخالفې ډلې بلکې په خپل حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي بلخوا د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خراب بولی او په دې برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنې په ځای غني. د دغه کمیشن ویان رفیع الله بیدان نن مشال ریډیو ته ویل چې افغان حکومت د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره روښانه تګلارې په پام کې نه دی نیولې او له همدې امله د زیاتو انسانانو حقوقو پر روانه جګړه او تاوتریخوالي کې تر خپو لاندې کیږي. خو د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې ریاست وایي چې افغانستان له جنګي شرایطو سره مخ دی او له همدې امله بشري حقوقو تر خپو لاندې کیږي. خو د افغان حکومت او پوځیانو هڅه ده چې د افغانانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د روس پارلمان وایي نن د هیواد ولسمشر ولادمیر پوتین د سعودي عرب له پاچا سلمان سره په ټلیفون خبرې کړې او دواړو مشرانو په شام کې د جګړې حل لاره راوستلو لپاره پر رابطو جاري ساتلو موافقه وکړه. له کرملین جاري شوی بیان وایي پوتین په دغو خبرو کې په شام کې د ډزبندې پاکله د روس او امریکا هغه موافقې په اړه وضاحت ورکړ چې د فروری د 28 نیټې نه شروع کیږي. په دغه تړون کې د اسلامي دولت وسوال او لال قاعدې سره تړلې ډله النصره جبهه نه دي شامل. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړي چې واشنگتن په هغه صورت کې د شام پړه په یو دویم پلان غور کوي که چیرې دمشق او ماسکو په راتلونکو ورځو کې د ډزبندۍ او مسلې سیاسي حل په اړه سنجیدګي ونه ښایي. او رسنو اټکل کړي چې د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي او انتخابات امیدوار ډونلډ ټرمپ د امریکا د نیواډا ریاست په لومړنیو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. دا درېیم ریاست دی چې نوموړي پکې کامیابي حاصله کړې. ټرمپ دا وخت د ریپبلیکن ګوند لخوا د 2016 کال صدارتي انتخاباتو لپاره له امیدوارانو سره سیالي کوي. ټرمپ ته 22% ووټونو په ګټلو سره تر اوسه تر خپلو سیالانو مخکې دی. د ټرمپ له بریاوو امکان څرګندېږي چې هغه د نومبر په میاشت کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند صدارتي نوماند شي. په نیواډا ریاست کې د ریپبلیکن کاکس په لسو ووټرانو کې شپږو د حکومت په طریقې کار غوسه څرګنده کړه چې ټرمپ ته پکې نیم ووټونه حاصل شو. د ټرمپ ته پس په دویم نمبر ټیټ کروز دی او درېیم مارکو روبیو دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس څکنن صوبه یو د موسم حال له احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.6 روپۍ لس پیسې او 1.6 روپۍ شپېته پیسې. یو پاوند 1.9 روپۍ اتیا پیسې او 1.5 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ لس پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 2.6 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې مليحه میرزاده وړاندې کول. درنو اوردونکو کچاري تاسو د مشال رادیو د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. پاکستان څومره وخت لري چې طالبان خبرو اترو ته آماده کړي؟ کارپوه سمیع یوسفزی وایي
بل الخت پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي.
په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی له حکومت غوښتنه کړې چې د ښځو په ښځو ته د قانون سازۍ کې هم ونډه ورکړي.
که ایمن موږ هر ځای ته لاړ شو زموږ لپاره مسایل ډېر زیات دي، خو د دې مسلو حل چې دی هغه موږ په خپل راوازو.
د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر وایي چې د مشترکه ګټو شورا کې به خپل تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي.
هغه د مرکز د قیادت نه مطمئن نه دی. موږ د صوبه خیبر پختونخوا د حقوق لپاره په یو پیج یو او موږ به د مرکزی حکومت سره په سختۍ د خبره چوتو ان شاء الله.
په کراچۍ کې لیکوالانو له حکومت غوښتنه کړې چې مورنۍ ژبې په نصاب کې شامل کړي.
پرمختګ چې دا په خپل ځبه شه دا او داسې دنیا شي چرته کام نسته چې زبه مخ شي او کام شاته وي. تعلیم ګران نه ده او زبه ګران کړی ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخیری خبری غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. تیره ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سولې سلور اړخیزه غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي د غونډې برخوالو د طالبانو له ټولو ډلو غوښتي چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ په میاشت کې د پاکستان په کوربتوب جوړیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي وینا وه چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. د نهې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د غړو ترمنځ شوي غونډې وروستو په جاري کړې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لخوا یو ګډ ورکینګ ګروپ جوړولو تجویز هرکلی وکړی شو چې تر لاندې به یاد ګروپ د دواړو ملکونو د عالمانو سره په ګډه په افغانستان افغانستان کې د امن لپاره کار کوي او د تشدد پر ضد به فتوی جاری کوي. خو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي که پاکستان او افغانستان په خلوص سره کوششونه وکړي نو دا مذاکرات کامیابېدای شي.
افغانستان او پاکستان په رښتیا سره د اخلاص کوشش وکړي نو د دې مسلې حل کول څه دومره ګران کار هم نه دی. بل لار د دې نشته سوای د مذاکراتو نه د خبرو اترو د لارې نه. په جنگ کې دی نو افغانستان کے تاریخ کے پخوا ہم برطانیہ چلو قوت وہ دوسرا کے جنگ ہو کہ امریکہ اور ناٹو راغل جنگ داما دلا نچا حل کرے نہ حل کی گی.
افغانستان حکومت او طالبان و ترمیان زاد مذاکرات و لمبے پڑاو د تیر کال په جولای میاش کے د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوی و. خود ملا عمر د مرگ خبر وروستو د عمل د زنډ ښکار شو. پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې تر څو مذاکراتو لپاره ښه ماحول جوړ نه کړی شي تر هغې مذاکراتو کې څه پرمختګ نشي کېدی.
ماحول داسې پکار دی چې طالبان په خپل باندې راشي نه پسې څوک قطر ته ځي او نه یوازې بل ځای ته ځي په خپلې مرضي باندې په خبرو کې شریک شي او د هغې دپاره دا ضروري ده چې کوم د تور لیست اول دی هغه ختم شي او بل دا چې د طالبانو چې کوم قیدیان دي دا را خلاص کړی شي او نو د هغې نه پس بیا د خارجي قوو د وتلو دپاره یو ټایم ټیبل باندې خبرې ترې شروع شي.
د څلور اړخیزه اړیکو کمیټې دا څلورمه غونډه وه چې په کابل کې وشوه. له دې وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او یوه په کابل کې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په عین حال کې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم مشال اړو ته ویلي چې په کابل کې د څلور اړخیزه غونډې د پریکړو په اړه خبر نه دي. پر دې موضوع زموږ همکار داود خټک د افغان او سیمه ییز چارو کارپوه سمی یوسفزی سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راګرځو.
سمی یوسفزی صاحب، پرون په کابل کې دا پریکړه شوې ده چې طالبانو سره به د افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان چې دا وار خبرو ته حاضریږي نو دا به په رسمي ډول وي او کنا لکه د مخکې په شان به دا په غیر رسمي ډول خبرو ته کینی؟
هغه معلومات چې زه لرم او پرون په قطر یو شمېر نورو سیمو کې چې طالبان ژوند کوي چې مونږ رابطې وکړې، طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږ که خبرې کوو مونږ سره دې مستقیمې خبرې وشي او د دې خبرو دپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ دپاره قابل قبول نه دي. زما په خیال چونکه پاکستان د امریکې او چین د دوی لخوا ورباندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي او بل لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي. البته ظاهره خبره ده پاکستان په دې باور ده چې دوی یو شمېر کسان مذاکراتو ته راوستلی شي او طالبان هم ممکن یو شمېر کسان دغه مذاکراتو ته ورولېږي، خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دغه خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي.
سمی صاحب، تاسو چې څنګه ووایئ چې طالبان ممکنه ده چې یو وار بیا په رسمي ډول دا خبرې اترې ونه مني، بلخوا دا خبره هم ده چې ممکنه ده چې د پاکستان لخوا په طالبانو باندې کم فشار راغلی وي، ځکه چې په پاکستان باندې هم ویل کیږي چې یو فشار موجود دی چې طالبان دې خبرو اترو ته حاضر کی. نو که طالبان په رسمي ډول نه مني او بلفرض دا د فشار لاندې وي، نو تاسو څومره خوشبینه یې چې دا خبرې اترې به یو مهم طرف ته لاړې شي، دا به نتیجه خیزي ثابت شي؟
ګوره، مجاهدینو په 1978 یا 1980 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس، امریکې او پاکستان د حکومت ترمنځ، جنوبي حکومت، هغه کې افغان مجاهدین ډایرک دخیل نه وو، بهر ساتل شوي وو او بهرنیو دغه د جنیو معاهده امضا کړله چې له امله یې جګړه هیڅکله پای ته ونه رسېده. اوس هم همدغه باور ده، تر څو چې له طالب سره مستقیمې خبرې ونه شي، ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي او زړه له اخلاصه خبرې ونه شي، طالب شکوک او شبهات لري. هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي. افغانستان بیا دا شک لري چې که موږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو، ممکن پاکستان بله ډله را پیدا کړي. خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داري ډېره راځي، ځکه چې هغوی حکومت، هغوی یو نظام ده. خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی ده.
سمیزه، د طالبانو دننه څه فکر کوي چې څومره خلک د خبرو اترو په حق کې دي، او آیا کوم داسې خلک یا مشران هم شته چې هغه د سولې د خبرو اترو مخالفت کوي؟
اوس وخت کې ممکن ځینې انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو اړیکې غړي دي، هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ده. او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوي دي، د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاجه دي. خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي.
افغان او سیمه چارو کارپوه سمی یوسف زیو چې مشال راډیو سره مرکه کوله.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د پاکستان له وزیر اعظم سره ملاقات کړی او په دواړه خیزه اړیکو تر څنګ یې په اسلام آباد کې لادرکه شوی پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی په اړه هم خبرې کړي. د کامی وطن ګوند مشر افتاح احمد خان شیرپاول مشال راډیو سره په مرکه کې د دې خبرې تایید کړي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال راوی اکرم خان له افتاح احمد خان شیرپاول سره مرکه کړي او پوښتنه چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر د ملاقاتونو هدف څه و. شیرپاول په جواب کې وایي،
دا اصل کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر جناب عبدالروف ابراهیمی او هغه سره د پارلمان غړي د سپیکر په دعوت باندې راغلو، او دا پرون داسې دا دوره شروع ده او نن اروی وزیر اعظم صاحب سره هم ملاقات وو، او بیا هغې نه پس د فرینډشپ ګروپ ته هم راغلو او بیا اسمبلی کې مو. نو دا خیرسګالی دوره ده او دا زمونږ بنیادي هغه دی چې د دواړو ملکونو هوادونو په منځ کې چې کم بد اعتمادي ده او بدګماني ده چې هغه لرې کړی شي او هغې دپاره یو بل سره دا تعاون مزید ښه کړی شي، د هغې دپاره دا دوره ده. او هغې کې د وزیر اعظم صاحب سره ډېر ښه خبرې وشوي.
شیرپاو صاحب، ډېر ورځ په کابل کې افغانستان کې مفاهمتي عمل لپاره څلور اړخیز غونډه وشوه، نو وزیر اعظم په دې لړ کې خبرې اترې وکړې؟
هغې نه زما په خیال دواړه اړخه مطمئن دي او قدم په قدم به دا مخکې کېږي. او زما په خیال هغې نه چونکې د هغوی سفیر هم هغې غونډه کې شرکت کړی و، پرون چې کوم کابل کې و، نو هغوی هم تصدیق وکړ دلته. او وزیر اعظم صاحب هم وایي چې مونږ غواړو چې کوم طریقې سره دا مخکې روان دي، په دې کې مونږه اخلاص او بالکل په ښه طریقې سره دا مخ پر وړاندې بوزو چې دا مذاکرات کامیاب شي.
او شیرپال صاحب، کم اسلام آباد کې د افغانستان یو پخوانی گورنر وو چې هغه بې درکه شوی دی، نو په هغې حق له د افغانستان د چارواکو لخوا څه غوښتنه مخې ته راغله په دې ملاقات کې؟
هغوی د دې مطالبه وکړه او وزیر اعظم صاحب ورته یقین دیانی ورکړه چې په هغې کې مونږ مکمل کوشش کوو او کوشش هم دی چې زر تر زره بازیاب شي.
د کامی وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو چې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر، پاکستان د سفر په اړه یې معلومات راکول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غواګې درنو دونکو، په اسوات کې د خزو غیر رسمي اسمبلی شورا یا اسمبلی پرون په خپل لومړی غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د خصو ته په قانون سازی کې ونډه ورکړي. په منګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه چې پکې 1300 غړو ګډون وکړو. په سوات کې د ښځو لومړی غیر رسمي اسمبلی یا شورا د تیر کال په دسمبر میاشت کې جوړ شوی و چې مقصد یې د سوات د ښځو حقوقو لپاره مبارزه کول وو. نور تفصیل له سواته د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره کې د ښځو اسمبلی اړمنۍ غونډه د سپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. د غونډه کې د سوات بیلابیلو سیمو څخه راغلي 13 ښځو ګډون وکړو. اسمبلی غونډه کې ښځو ته را مخامخ ستونزو په اړه بحثونه وکړل شول چې پکې یو غړي نجمه وایي:
یو فیمیل په حیثیت باندې زدا خبر کوم چې موږ ته ډیر زیات مشکلات دي. کومه بهر ته وزو نو موږ لپاره خبرې دي، کوم په کور کې یو موږ لپاره خبرې دي، ایون موږ هر ځای ته لاړ شو زموږ لپاره مسائل ډیر زیات دي. خو د دې مسلو حل چې دی کنه اب موږ په خپل راوځو. کته چې کوم گاڑی رواني نو هغه کې دا دي چې یو حصہ هغه فیمیل نه جوړ کړی، یو حصہ هغه میل نه جوړ کړی دا. حالانکه دا فیمیل حصہ نه کدا، مطلب درې حصے هغه میل نه ور کړی دي، یو حصہ هغه فیمیل نه ور کړی دا. خو بیا هم امن باندې پودی زموږ په سواد کې دا قانون ولې نشته.
د غرنګا اسمبلی کې د ښځو حقوقو لپاره په باقاعده توګه د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې په کې مرستیالې سپیکرې ساجده افتخار ویل:
چې قانون سازي کیږي نو هغه ښځه چې دا هغه له بس پاند ورکی چې لکه دغه پاند وستا دا کار دی، هغه چې قانون سازي کیږي نو هغه ته به حصہ نه ورکړي. ټیک شو په شپه دې خبر باندې نو دا نه نه پکارو چې موږ به یو د هغه د الیکشن کای په پیدا څنګه چې د سرو کار دی د دې دي خځې مو مخې ته ځي. نو چې په هر حال موږ کله پیسې د قانون سازي راځي زموږ د خلکو تعداد به زیات دي، نو موږ به په قانون سازي کې سم کنه د بوتان په شان موږ پیسې نه کې نه ناشته.
د اسمبلی یو بل غړی وایي چې دا وخت په پاکستان کې د ښځو او سړو شمیره نیم په نیمه ده، ولې د پاکستان قانون تر سوري لاندې په قامي او صوبایي اسمبلی کې د ښځو برخه ډیره کمه ده. دغه د آبادی په لحاظ سره برابر کړی
قانون دا دی چې قومي اسمبلی کې به 10 سپیکر زنانه چې دي هغه به شامل کیږي. نو زموږ دا ډیمانډ دی چې د زنانو آبادی 50 سپیکر ده. نو د زنانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه دی زیات شي 50 ته دی ورسي. دا زموږ دیم چارټر اف ډیمانډ دی.
غونډې په اخره کې د اسمبلی سپیکر تبسم عدنان دغه ټولې غوښتنې صوبایي او مرکزی اسمبلی ته وړاندې کړې. دوی په دغه موقع وویل:
زنانو او د ماشومانو د خرڅونې او د اغستو په حوالې سره مو خبره وکړه، د ایجوکیشن په حوالې سره مو خبره وکړه، د سیاست کې د شمولیت په حوالې سره مو خبره وکړه چې زموږ د اختیار نشته. نو مختلف قسم ټاپکس باندې مو خبرې وکړه. دا به ډېر زیات ګټورې زموږ لپاره، ځکه چې زما په خیال داسې مخکې نه ده شوي چې زموږ زنانو چې دی نو داسې قسم شوي ده، خو په ګراس روټ لیول باندې شوي ده. او دا چې دی
تبسم عدنان زیاده کړه چې دغه ټولې غوښتنې به د لیک په شکل کې د پاکستان قانون جوړونکو ادارو ته لیږي. د یادونې وړ ده چې په سوات کې د ښځو اولنۍ اسمبلی د جنوري په 8 نیټه جوړه کړې شوې وه چې پکې د سوات ضلع بیلابیل سیمونه 3 غړي دي، او مقصد یې د ښځو حقونو په اړه پوهه راوستل او اعلی چارواکو ته رسول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه:
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
مشال اړیدو تاسو وګورئ درنو اوریدونکو، وزو په خبرته د خبر پختونخوا د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید مشال اړیدو ویلي چې د فروری په 9مه د وفاق لخوا رابلل شوې د مشترکه ګټو کونسل یا شورا غونډه نولاندې به دوی د خپلې صوبې د مالی حقوقو وسایل لپاره سبا د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار سره او بیا به د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ملاقاتونه کوي، او په دې ملاقاتونو کې به دوی د خپل تحفظات د دوی مخې ته ږدي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال اړیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو سره په ځانګړې خبر اترو کې ویل چې په 25 فروری دا خیبر پختونخوا د وزیراړه په مشرۍ کې یو پلاوی به د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار سره او د هغې وروستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړي چې پکې به د صوبې وسایلو مالي حقونو او د بجلی د ګیس او د اوبو په مت کې چې څومره هم بقایا جات دي په کلکه به ترې غوښتنه کوي.
ڈیوٹی یعنی په هر لحاظ باندې هغه زمونږ باقیدار دي او زمونږ د صوبې یو فرد هم بلکې ایون مسلم لیگ قیادت هم هغه د مرکز د قیادت نه مطمئن نه دي. موږ د صوبې خبر پښتونخوا د حقوق لپاره په یو پیجو او موږ به د مرکزی حکومت سره په سختۍ دا خبره چوتو ان شاء الله.
مظفر سعید دا هم ویل یو خوکه خیبر پښتونخوا تر هغه زپلې ده نو بلخوا د افغان کډوالو بیا د قبایلي سومنه بې کوره شو د قبایلو د تعلیم او د صحت بوج هم په دې صوبه باندې دی او باید مرکزی حکومت دې اړخ ته پاملرنه وکړي او دا هر څه بدوي د مشترکه مفاداتو کونسل کې وفاقی حکومت سره اوچتوي.
په دې وخت کې موږ په فرنٹ لائن یو د ټیرریزم نه تیریږو په موږ باندې افغان مهاجرین وروڼه دي هغه دلته دي د پارټ آف ایجوکیشن هسپتالونه د هغې هغه ټول بوج هم په خیبر پښتونخوا باندې دی. بل طرف ته آی ڈی پیز پکې تیری راغلل د هغې ځان له یو بوج خو مرکزی حکومت هغه لاسه کې چې په والنټیر کې کومې پیسې ملاویږي نو هغه هم په پراخ دلۍ نه راکوي.
دا یادونه وره چې مرکزی حکومت د روانې میاشتې په 9 نیټه د سی سی آی یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه رابللې ده. دا مشترکه مفاداتو کونسل په دغه غونډه کې د وفاقي حکومت او د صوبو ترمنځ د وسایلو په ویش او د وفاق او د صوبو ترمنځ د مالي کشالو هوارولو باندې خبرې اترې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو ودونکو د خیبر پښتونخوا پرنټرز او پبلیشرز اسوسییشن د درسي کتابونو د چاپ د ټیکې پالیسي بدلولو او د صوبې د پرنټرانو پر ځای د پنجاب پرنټرانو ته د کتابونو د چاپ د ټیکو ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي دریځ لري چې د دوی کار اغیزمن شوی دی او په زرګونو خلکو ورسره بیروزګار شوي دي. خو بیا د صوبې د تعلیم وزیر وایي چې داسې یې د درسي کتابونو چاپ د روان عمل په مخه کړی دی. نور تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال زلاند یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ سره رجسٹرډ یو پرنټر شهریار مشال ریډیو ته وویل چې د درسي کتابونو ټیکې به یوازې د صوبې پرنټرانو ته ورکول کېدی. خو موجوده حکومت د کتابونو د آزاد ټیکې پالیسي شروع کړې ده او زیاتره ټیکې یې د پنجاب پرنټرانو لا ورکړې دي.
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75-80% پنجاب ته لاړ دي اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا آغازی کسان تا دی دفترم کلاو کالتے جی لاہور کے او یو غٹ کنتے ویر ہاؤس ہم دی التا کے سیٹ اپ کڑے چې دا کم تقریبا دا 15 کروڑ پو دی انشورنس ہو کے جی نو دے آر شفٹنگ گریجولی خو بٹ شورلی ٹو دی ادر پروونسز نو پویگو چھ دے صبح کے ومنگا سکو جی.
د رجسٹرڈ پرنٹرز او پبلشر صدر اقتدار علی اخنزادہ وائی چې صوبہ کې د نا امنی له وجې لوړاندې هم د روزګار موقع کمی دي او د کتابونو د چاپ ټیکې د پنجاب پرنټرانو ته ورکولو سره د صوبې نږدې سل چاپخانی بندې شوې دي.
نو دا تقریبا 15-20 هزار کسان چې کم دي بے روزگار شو دیکھ دسې پرنٹنگ پریسز چې تاسو راشئ زما پرنٹنگ پریس دے آیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے ہو نہ ہوتا تالی لگے دلی یو سو کی دار دے جی دیکھے بس درے شفٹا چلے دل ہر شفٹ کے بس 100-120 کسانوں کار کولو نو 350 کسان کو ماں سرے دے وڑو کے شانتے دارا ہوا دیکھے بھائی کار کولو نہ ہوتا تالی لگے دلی دی جی آگا خلق آگا چکم آلتا بر روٹے کھول ہفتے پفتے پہ کورنو تھا تلل جی روٹو والا تندرونو والا سبزیانو والا جاڑی لگیا دی جدا خلق سشو.
د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان وای چې د ټیکې ورکولو په دړه طریقه کې د سفارش او رشوت ورکولو گنجائش وو نو ځکه حکومت د آزاد ټینډر نوې پالیسی خپل کړې ده.
دغه کې کیپرا والا خطر علی گلی دی دغه تا د ټیکس بورډ اوري او تدا وی چې تاسو په لوکیشن باندې نشئ کولای چې خپل مخه مې تاسو چاله سونه ورکړي چاله سونه ورکړي دا به تاسو اوپن ټینډرینګ کوي چې پرنٹنگ سونه کار دی هغه ټینډرینګ په توګه باندې کیږي نو په هغه بیس باندې بیا د اوپن ټینډرینګ شوی دی سو د صوبې خلکو اغېشته دی سو د صوبې نه بار خلکو اغېشته دی مطلب دا چې ټرانسپیرنسي دی هغه خو به دې دی اعتراض کو مونږ دا وی چې نه ٹینڈرنگ نه کوو هغه خو الٹا ٹرانسپیرنسی طرف ته خبره تللی ده.
احتجاج کوونکي پرنټران دا هم تور لګوي چې د پنجاب پرنټرانو ته د عام قیمت نه په زیاته بیه باندې ټیکې ورکړی شوې دي، خو د تعلیم وزیر وایي چې که داسې وي نو پرنټران دې د عدالت مخه وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اردوونکو د مشال لړیو خبرونه ته تاسو غواګی د خبرونه په دوه مینه مې کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. وخت شوه دی د ماخام 15 بجې. ملي حمیرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دا خبره د خارجه دفتر یو چارواکي نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. بلخوا په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ شوو خبرو لا فیصلو نه دی خبر. تېره ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا غونډه وشوه. د افغانستان د ولسي جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ. په ملاقات کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ترڅنګ د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو موجود وو. د ملاقات په اړه شیرپاو وویل چې دا د خیر سګالۍ یوه دوره وه. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی پرون په خپله لومړنۍ غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په مینګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکر تبسم ادان په مشرۍ کې وشوه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقونو صورتحال په اړه خپل نوی کلنی رپورټ خپور کړی. په دغه رپورټ کې چې نن خپور شو د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو بشري حقونو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب بولي او په دې برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنې په ځای ګڼي. د دغه کمیشن ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت د بشري حقونو خوندیتوب لپاره روښانه تګلارې په پام کې نه دي نیولې. خو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د افغان حکومت او پوځیانو اساده ده چې د افغانانو ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د روس پارلمان وایي نن د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د سعودي عرب له پاچا سلمان سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو مشرانو په شام کې د جګړې حل لارې راوستلو لپاره پر رابطو جاری ساتلو موافقه وکړه. او رسنو اټکل کړي چې د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ د امریکا د نیواډا ریاست په لومړي نه ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. دا دریم ریاست دی چې نوموړي پکې کامیابي ترلاسه کوي. ټرمپ د 20% ووټونو په ګټلو سره تر اوسه تر خپلو سیالانو مخکې دی.
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د غیرت په نوم د وژنو په معامله باندې لیکلې او د وزیر اعظم نواز شریف د خولې وایي چې په پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره به حکومت هر قسمه اقدامات کوي. د ادارې په وینا چې دا د حکومت ډیر غوره ګام دی او باید چې په دې عمل وکړې شي، ځکه چې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو لپاره د ځان نه کسي جوړې کړې شوې دي او د خپل ځان ورله نمونه هم ورکړې شوي او په مختلفو نمونو زنانه وژل کیږي لکه کاروکار چې د بدکاری په اصطلاح کې کارول کیږي او په دې کې چې نارینه او زنانه ونیول شي نو زیاتره پکې سزاګانې ښځو ته میلاویږي، ځکه چې هغه یوه کمزوري طبقه ده. ادارې زیاتوي پارلیمان د دې پر ضد یو بل هم منظور کړی دی او د دې سره سره حدودي آرډیننس هم موجود دی چې پکې د سزا اختیار صرف ریاست او عدلیې ته ورکړې شوی دی. خو د سماجي، سیاسي او د مصلحتونو ښکار دې ټولنه کې په دغه قانون عمل نه کیږي. په پاکستان کې د جاهلیت د دور دی رسمونو د خاتمې لپاره د سخت قانونونو او بیا په دې د عمل کولو ضرورت دی. باید چې حکومت دې لړکی د تشو خبرو په ځای په سنجیدګۍ سره د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې د پټانکوټ حملې او دې لړکی د گرفتاریو په معامله باندې لیکلي، چې پکې د پېښور د خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي قانون نافذ کوونکو ادارو د هندوستان د هوایي اډې پٹھان کوٹ دا پلٹن لڑکی دا پنجاب مختلف علاقوں کی یوشمیر کسان نیولی دی دا ادری پوینا چی پا پاکستان کی دا پٹھان کوٹ دا حملے ایف آئی آر درج کی دل او بیادل تا گرفتاری دا دی خبر غمازی کوی چی پاکستان دا ہندوستان سرا خط تعلقات غواڑی خوبل پلو ہندوستان وای چی یواز ایف آئی آر درج کول با پورا نوی دا کومن چخکاری ہندوستان اوس هم پا پاکستان بے باوری دے ادری مخ کلی کی پا پاکستان کی دا دی پیخی ایف آئی آر درج کول او بیا دلته گرفتاری کول پکار ده چی دی لڑکی اس نړیوالا رورولی هم خپل کردار ولوبوی او ہندوستان په دې خبره پوها او قانع کړي چې پاکستان په منطقه کې د امن لپاره غوره کردار لوبوي باید چې له پاکستان سره ښې اړیکې وساتي او د منطقې د امن او پرمختګ لپاره دواړه ملکونه په ګډه سره کار وکړي.
درنو دن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی د سیمالات او د نړۍ مضبوط په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ګارډین ورسپانی په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو ته کتنه کړي، بلخوا بیا ګارډین هم ورسپانی په افغانستان کې د خزو وضعیت په اړه یو رپورت خپور کړی دی چې د مهمې برخې یې له مجید بابا راوړو.
ګارډین ورسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په وزیر اعظم هاوس کې د غیرت په نامه د جنکو د وژنو د یو فلم د مخکتنې غونډې ته په وینا کې وویل چې هغه قاتلان د غیرت په نامه خپلې لوڼه او خویندې وژني باید د ځپل شوو کورونو لخوا ونه بخلی شي او ژمنه یې وکړه چې دا ډول قوانین به زر تر زره بدلولی شي. خو ورسپانه زیاتوي چې چونکې دغه قوانین اسلامي بڼه لري نو کېدای شي د نواز شریف لخوا په دې لړ کې د بدلون کولو نه پس د دغه هیواد مذهبي ګوندونه او ډلې د هغه پر ضد راوپارېږي. ورسپانه په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن لخوا خپور شوي د یو راپور په حواله لیکي چې هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه یو زر ښځې وجلې کېږي او ځینې خو پکې داسې په بېرحمانه ډول وجلې کېږي، لکه د بېلګې په توګه په 2014 کال کې د لاهور هائی کورټ ته ودانۍ مخې ته یو جنۍ خپلو ورونو په رڼا ورځ ډېره په وحشیانه ډول وجلې وه. د ورسپانه په خبره که څه هم په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو لخوا د دا ډول وجنو غندنه کېږي، خو په پاکستانی ټولنه کې په پراخه توګه هغه روایت چې له مخې د غیرت په نامه د وجنو قاتلین د خون بها په نامه بخلی کېږي اسلامی بڼه لري. هم ګارډین ورسپانې په خپله بله یوه مقاله کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع راغستې ده او لیکي چې کله د ټلویزیون په شیشه لاتینی موسیقي زمزمه شوه او شل کلنه افغان سندرغاړي سحر آرین مایکروفون په لاس په سټیج راښکاره شوه، نو د ټول افغانستان ولس د ټلویزیون له لارې د دغې پیغلې د سندرې ټکو ته ګوته په خوله شو. د دري ژبې د سندرې دغو ټکو په افغانستان کې د ښځو د مجموعي صورتحال ترجمانی کوله. سحر افغان چې تېره میاشت د افغان ستوري مقابلو کې برخه درلوده دغه سندره کې وویل، شاعران یوازې زما د جسم تعریفونه په شاعرانه انداز کې کوي او چې کله زه خپل روح او زړه ورښکاره کړم نو بیا راپورې خاندي. ورسپانه د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکي چې په افغانستان کې 80% ښځې د جسماني، جنسي او نفسیاتي تشدد او په زور ودونو سره مخ شوي دي او د افغان ښځو لویه برخه د خپلو کورنو لخوا ډېرو روایتي بندیزونو کې ژوند کوي او هغه د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او پارلماني غړي چې په دې اړه غږ پورته کوي د ګواښونو او هدفي بریدونو سره مخ کیږي، ځکه چې په دغه هیواد کې د روایاتو ضد غږ پورته کول د خطرنه خالی نه وي. ورسپانې ته یو 13 کلنې افغان جینۍ غزل آریا ویلي دي چې هغه پارلماني غړي او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ښځې چې په عالیشان هوټلونو کې د ښځو د حقونو په لړ کې جوړو شوو سیمینارونو او ورکشاپونو کې لوی لوی خبرې کوي، اصل کې د عامو ښځو د تکلیفونو نه نه دي خبر او دوی نه زمانه خبر دي او نه یې تر دا مهال څه لاسته راوړنې کړي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا وه، خو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د امریکا کانګرس د هغه هیواد له دفاع وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان په فوزي اډو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر ځوانو افغان هلکانو د جنسي تیری پیخو هر اړخیزه پلټنې وکړي. دفاع وزارت پر دغه موضوع یو سیډنې کړې وي چې کانګرس ناکافي بللې دي. په دې اړه د امریکا فارن پالیسی مجلې یو لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر تنکیو ځوانانو د جنسي تیری پیښو د رپورټونو د پلټنو کار چټک کړي. د امریکا کانګرس پر دفاع وزارت فشار راوړی چې پر دغه موضوع له امریکایي پوځي قمندانانو څخه معلومات جمع او څېړنې وکړي. د لیکنې تر مخه دا مسأله د تیر کال په مني کې هغه وخت رابرسیره شوه کله چې یو شمېر امریکایي سرتیرو ته د دې لپاره سزاګانې ورکړل شوې چې د افغان ځواکونو لخوا د ځوانو هلکانو د تښتولو پر پوځي اډو کې پر هغوی د جنسي تیري کېدلو له پیښو خبر ول. خو د امریکایي پوځ له قمندانانو یې دغه خبره پټه ساتلې وه. د امریکا د کانګرس غړي د دغو پیښو د پلټنو لپاره د دفاع وزارت له لومړنیو څېړنو خوښ نه ول. د کانګرس د درې نوي غړیو یوې کمیټې په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا په مالي مرستو د کېدونکو پرمختیایي چارو د څار ادارې سیګار ته هم ویلي وو چې د افغان ځواکونو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری رپورټونه وپلټي. یاد ادارې وار د مخه په دغه هدف کار پیل کړی او خلک یې ورته ګمارلي دي. په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي کینت پی موریفیلډ په حواله ویل شوي چې دوی پر افغان ځواکونو پر هلکانو د جنسي تیری کولو د تورونو هر اړخیزې پلټنې پیل کړي دي. د امریکا دفاع وزارت دغه راز ویلي چې ښایي سګ پسرلی د خپلو څېړنو پایلې په ډاګه او هم یې له سیګار سره شریکې کړي. لیکنه کاږي د امریکا دفاع وزارت له دې امله هم تر فشار لاندې دی چې پر کندوز ښار د تیر کال اکتوبر میاشت د بمبارۍ و چې شاوخوا 200 ولسي وګړي پکې وژل شوي ول حتمي حقایق مخته نه دي راوړي. د امریکا دفاع وزارت به د خپلو نویو پلټنو په ترڅ کې د دې خبرې معلومولو هڅه وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر هلکانو د جنسي تیری کېدلو څومره پیښې افغان او همداراز امریکایي مقاماتو ته رپورټ شوي دي. دا موضوع هم باید وڅېړل شي چې که امریکایي پوځیانو ته د دغه رقم پیښو په اړه ویل کېږي نو د افغانستان قانون هغوی ته څومره اجازه ورکوي چې له دغو دوسیو سره کار ولري. لیکنه زیاتوي د دفاع وزارت پلټونکي ټیم به دا هم وګوري چې آیا امریکایي ځواکونه د جنسي تیری پیښو د له منځه وړلو لپاره طاقت کارولی شي او دا هم چې امریکایي ځواکونه کومو ولسي وګړو ته پوځي اډو ته د داخلېدو اجازه باید ورکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اودونکو ټایمز ورځپاڼې په خپله لیکنه کې په اروپایي ټولنه او ګاونډیو بلکان هیوادونو کې د کډوالو بحران ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي اوس بلکان هیوادونه افغان کډوالو ته اروپایي هیوادونو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي چې له کبله یې په زرګونه افغان کډوال په بلکان سیمه کې او یونان کې بند پاتې دي. ورځپاڼه وایي د کډوالو بحران پر موضوع د اروپایي ټولنې په وروستۍ سرمشریزه کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په زرګونه افغان کډوال هغه مهال په ډاګ پاتې شول چې بالکان هیوادونو اروپا ته تلونکي لارې وتړلې. په دې وروستیو کې اتریش یا آسټریا، کرویشیا، مقدونیا او سلووینیا یو موافقه وکړه چې پکې دوی ویل هغه افغانان چې تر اوږدې مودې په نورو محفوظه هیوادونو لکه ایران یا ترکیه کې پاتې شوي وي هغوی ته به د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. ورځپاڼه لیکي همدا لامل دی چې اوس په زرګونه افغانان په شمالي یونان کې بند پاتې دي ځکه چې مقدونیا د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې تړلې دي. البته د شام او عراق کډوالو ته د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د ورتګ اجازه ورکوي. په یونان کې چارواکي وایي مقدونیا نه یوازې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې تړلې دي بلکې د شامیو او عراقي کډوالو اروپا ته د ورتګ لارې هم سختې کړې دي. دا یوناني چارواکي وایي چې اوس د بالکان هیوادونو ادارې د کډوالو اسناد ویني، له هغوی پاسپورټونه او پیژندپاڼې یا شناختي کارډونه غواړي. د دې محدودیتونو له کبله افغان کډوالو احتجاجي ناستې هم کړې دي. په دې احتجاجونو کې د کډوالو ماشومانو داسې کاغذونه په لاس کې نیولي ول چې ورباندې لیکل شوي چې ولې ورسره توپیر پالل کېږي او دا چې افغانانو ته دې له پولې د تېرېدو اجازه ورکړل شي. ټایمز ورځپاڼه اټکل کوي چې دا مهال شاوخوا 15,000 افغان کډوال په یونان کې دي چې په دوی کې شاوخوا 33% له هغه هېواده د اروپا نورو هیوادونو ته د تګ هڅې کوي. د تېرې اونۍ په پای کې چې په برسلز کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو سرمشریزه روانه وه نو هغه مهال هم له ترکیې له 1500 واخله تر 4800 پورې کډوال اروپایي هیوادونو ته ورننوتل. ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په برسلز کې د کډوالو بحران پر موضوع روانه سرمشریزه بې له نتیجې پای ته ورسېده. او د جرمنی وزیر اعظم انګیلا میرکل غوښتنه وکړه چې پر دې موضوع د مارچ پر شپږمه بیا غونډه وشي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله د پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
درنو اودونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. امریکا او روس په شام کې د اوربند عملی کولو پلان سرګند کړی دی چې د روانې میاشتې له ویشتمې نیټې نه به عملی کیږي. له دې مخکې هم نړیوالو طاقتورو هیوادونو په شام کې د جنگبندۍ لپاره هلې ځلې کړې وي خو ناکامۍ سره مخ شوې وي. دا په داسې حال کې ده چې له 2011 کال راهیسې د شام په جګړو کې تر 2.5 لک نه زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 1 میلیون خلک خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
امریکا او روس په شام کې د نښتو ادرولو لپاره پلانونه اعلان کړي دي چې د فروری پر 28 به عملي کیږي. دواړو هیوادونو د فروری پر 28 په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په 15 کلنۍ شخړه کې ښکېلې ټولې غاړې به د فروری په 26 نیټې د دمشق له وخت سره سم د ورځې په نیمایي کې موافقه کوي. په بیان کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله له القاعدې سره تړلې النصره جبهه او د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په ډزبندۍ کې نه دي شامل. د بیان مخې د دغو ډلو خلاف د شام، روس او امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي بریدونه به جاري وي. د موافقې له مخې د اړیکو یوه کرخه یا هاټ لاین به جوړیږي او په کاري ډلو غږ کوي چې د ډزبندۍ د سرغړونو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د موافقې هرکلی کړی او دا یې د امید یوه نښه بللې چې د ډېرې مودې راهیسې انتظار کېده. نوموړي له ټولو غاړو غوښتنه کړې چې د موافقې پابندي دې وکړي. د شام مهمې مخالفې ډلې چې د سعودي عرب ملاتړ ورته حاصل دي وایي چې د ډزبندۍ موافقې ته رسیدو لپاره د نړیوالو هڅو جواب په مثبت ډول ورکوي، خو دغه ډلې د موافقې پابندي مشروط ګرځولې او ویلي دي چې محاصرې دې ختم کړل شي، په ولس د بمباري بنده شي، قیدیان دې خوشي کړل شي او خلکو ته دې امداد ورسول شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه امریکایي هم منصب باراک اوباما په ټلیفون په دغه پلان وغږېدل. پوتین په ټلویزیون په یو بیان کې ویل چې دغه تړون په شام کې د وینې تویدنې د درولو په لړ کې مهم ګام ثابتې دي شي. په عین حال کې د روس د پارلمان ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې ماسکو د ډزبندۍ په اړه د مذاکراتو لپاره د روسي او امریکایي ماهرینو ترمنځ له رابطو ډېره مننه کوي. روس د شام ولسمشر بشار الاسد ملاتړې دی او امریکا په شامي جګړه کې د مخالفو ډلو حمایت کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې که څه هم دغه پلان عملي کېدل به سخت کار وي، خو دا یو ښه موقع په لاس ورکوي او امریکا به ترې د ګټې پورته کولو هڅه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې ویلي که چیرې دغه ډزبندۍ لیشي نو نه یوازې په تشدد کې به کمی راشي، بلکې په نیول شو ښارونو کې د ضروري بشري مرستو په پراخولو کې به هم مرسته وکړي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 16 بجو،
هارون باچا هنری گړه
په 8 منټه د پاسه 16 بجو.
نرنو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په پاڼه مشال اډیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. تاسو په بل رپورټ په لور راګرځو موضوع کراچۍ ته پکې.
کراچۍ کې مش لیکوالانو سره د ماشومانو د یو احتجاج له لارې د غوښتنه کړې چې مورنۍ ژبې د بنیادی تعلیم ترلاسه کولو ذریعہ وګرځول شي. دغه مظاهره کوونکو د پښتونخوا حکومت نه د غوښتنه هم وکړه چې پښتو ژبه د لازمی مضمون په حیث نصاب برخه وګرځول شي. دغه مظاهری نور حال له کراچۍ نه د مشال لړو خبريال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د ښار د بیلابیلو سیمو میشت ماشومانو، لیکوالانو، شاعرانو یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په اړه شاعر او لیکوال درمان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یوازې خپل یو خاص د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسول دي چې هغوی باید پښتو د نصاب برخه کې او دفتري ژبه وګرځي.
خیبر پښتونخوا حکومت نه خصوصاً وزیر اعلی صاحب نه دا خاص کور دا اپیل ورته کوو چې پښتو ژبه چې ده دا د لازمي ژبه وګرځول شي او پرمختګ چې ده دا خپل ژبه شدا او داسې دنیا شي سر ته کام نستا چې ژبه مخشي او کام شاته ای تعلیم ګران نه ده او ژبه ګران کړای ده.
په دې مظاهره کې ګډون کوونکو ماشومانو په لاسونو کې لیکونه نیولې چې په مورنۍ ژبې سره د مینې څرګندونه شوې وي. په دغه ماشومانو کې وی ماشومې نفیسې مشال ریډیو ته ویل چې هغوی که په کراچۍ کې سبق وایي نو اول ژبه زده کوي او بیا تعلیم.
موږ غواړو چې زموږ په اسکول کې موږ پښتو کوي موږ په هغه باندې پوهېږو نور زموږ موږ کور چې به نشي پېژندې اوس موږ ته سندي خای موږ په سندي باندې پوهېږو چې دا موږ څه لګیا دي موږ غواړو چې بس موږ ته اسکول کې پښتو وایي.
لیکوال او شاعر سرور شمال په دې مهال مشال ریډیو ته ویل چې دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې چرته هم د یوې ژبې ویونکي زیات وي هلته د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړی شي.
په دې حواله باندې موږ د راجمع شوي یو د دې شاعران ادیبان او په دې اکله باندې موږ مظاهره کوو او د خپل حکومت ته مطالبه کوو چې کوم ځای کې هم لکه د پښتنو تعداد زیات دی هلته کې ځای باشمار لري په پښتو ژبه کې تعلیم ورکړی شي او پښتو دې په نصاب کې شامل کړی شي بلکې دفتري ژبه دې وګرځول شي.
مظاهره کې ګډونوالو پښتو او سندي ژبه په ګوګل ژباړه کې په شاملې دوه د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې مرکزی حکومت هم باید د مورنیو ژبو ارزښت ومني. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال لړۍ ته تاسې غوږې درنو اوردونکو زو باجوړ ته په باجوړ ایجنسۍ کې د اوورسیز یا په بار ملکونو کې پاکستان چې کوم پاکستاني میشت هغې فاونډیشن په مرسته د سترګو د ناروغانو د علاج لپاره درې ورځنی کیمپ لګول شوی دی چې د دې د کیمپ له لارې به د هغو ناروغانو وړیا علاج کیږي چې د سترګو ناروغۍ سره مخ دي. د دې کیمپ په اړه نور تفصیل به له سیمه د مشال اړوي خبريات شانواز ترکزی په رپورت کې واورو.
د هغه پاکستانیانو چې بهر هیوادونو کې میشتي په مرسته په باجوړ ایجنسۍ کې د سترګو د بیماریانو د علاج لپاره درې ورځنی میډیکل کیمپ روان شوی. په دې کیمپ کې به د سترګو د بیماریانو د تشخیص ترڅنګ مریضانو ته وړیا چشمې یا عینکې، دوایانې او اپریشنونه هم کولی شي. یو تن چې د صدیق آباد پاټک اوسیدونکی دی هم دې کیمپ ته راغلی و.
شیر محمود حاجی سن 1980 نه د زرقم دی د علاج نو کو وسه پورې موږ راحت رانګه دی او چې ترالو موږ چې خپل فرمولا دا دی
یو بلتن احسان الله اول چې هغوی ډېر خوشاله په دې خبره دي چې ډاکټران د هغوی سیمې ته راغلل ګینې نو هغوی چې پېښور ته ځي نو بیا خرڅونه زیات راځي.
موږ دا د باجوړ عوام ډېره شکري ادا کوو چې موږ له دونه په مصروف وخت ډاکټران نه ولېږل او زموږ کاروایي انشاءالله صحیح طریقه باندې شروع ده او کار روان دی. خیر سو عوام ډېر خوشاله دي.
بیا مې د دغه کیمپ د انچارج ډاکټر جنید فیصل وزیر چې د پاکستان انسټیټیوټ کمیونټي افتمالوجي حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور نماینده دی ورسره خبرې وکړې.
نو په دې لور باندې کم ټریټیبل ډیزیز دی هغه به ټریټ کو ان شاء الله فری میډیسن به ورکو او کم د پرز بایو پیک د نګدو د پر کم چشمه پکاره وی هغه د پر موږ هغه چشمه پروواید کو او کم ریکوایرډ وی د کټک سرجری د پر نو هغه به موږ کټک سرجری کو فری اف کاست ان شاء الله.
ډاکټر جنید فیصل وزیر وویل چې د هغوی الخه هر وګړي ته کمالدار دی او که غریب ویډیا علاج ورکول شي. بلخو د باجوړ ایجنسی عمومي ول زیات کړه چې په کار ده داسې طبي کیمپونه هر میاش یو ور ولګول شي چې د هغوی پرې خېګړه کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال اړیت تاسې غوږی درنو اردوونکو سیده زو خوست ولایت ته. د خوست ولایت په ښار کې د یو نوي کتاب بازار جوړ شوی چې ډېر خلک ترې استفاده کوي. د خوست په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره د کتاب د انتخاب او د کتاب د مطالعې ښه امکانات برابر شوي دي. بلخوا د کتاب مینوال هم دا اقدام ستایلی او وای چې اوس مهال د یو کتاب په موندلو پسې ډېر سرګردانه نه ګرځي. نجیب الله البخیل نور تفصیل سره.
په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول محمد رسول وایي چې پخوا په یاد ولایت کې یو داسې مجهز کتابتون چې د ټولو مینهوالو محصلانو او زده کوونکو اړتیاوې پوره کړي نه و.
دا چې په خوست کې داسې مجهز کتابتون نه و چې ټولو محصلینو یا مطالبینو د هغې څخه روغ استفاده کړې وای، نو موږ د دوستانو او د انډوالانو د مشورې په اساس وغوښتل چې یو داسې کتابتون جوړ کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي.
د شیرعي قربان په نوم د غازي امان الله خان کتابتون مسؤول وایي چې په کتاب بازار کې د کتاب د مینهوالو لپاره ښې کتاب پلورنځي جوړې شوي دي.
مخکې هم چې نن خوست کې کتابخانه وي خو ډېرې تیت فرق وي، ګډې وډې وي. اوس الحمدلله دوی دپاره یو آرامه محفوظ ځای او آرامه فضا ده کړی شي چې مطالعه وکړي، همدارنګه ښه کتابونه انتخاب کړي.
د حافظ الله احساس په نوم د انجینري پوهنځي وطن محصل وایي چې پخوا به د ښار په یوه او بل ځای کې د اړتیا وړ کتاب پسې لاله هم ول.
مخکې به کوم کتابونه چې مونږ اخیستل نو مختلفو ځایو ته به بس تللو. اوس دلته چې د کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي فعال شوي دي، د ټول په یو ځای دي او په اسانه مونږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه
کړو. ورده په خوست کې له خاري کتاب پلورنځیو سربیره داسې مهال په مستقل ډول کتاب بازار جوړیږي چې خواوشه یې ونیمه لسیزه وړاندې په ښار کې زیات نه زیات لس کتاب پلورنځي چې هغو هم ډېر لږ کتابونه درلودل موجود ول.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 15 1380 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو د مشال رادیو خبرونې ته تاسو غوږ وی. د خبرونې خرشی بو تر رسیدلو په اخر کې درته یو رپورت لرو او غم د کرکټ. د پاکستان سپر لیگ ټورنمنت کې پرون په وروستۍ یا فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کوټا ګلیډیټرز ته ماتې ورکړه او دا شان یې د لومړۍ سپر لیگ په خپله نامه کړو. په دې ټورنمنت کې د کراچۍ، پېښور، اسلام آباد، کوټه او لاهور لوبډلو برخه اخیستې وه. که څه هم دا لومړی ځل و چې سپر لیگ شل اوریزه ټورنمنت شوې، خو د دې ټولې لوبې په دوبۍ کې شوې. د دې ټورنمنت د کرکټ بورډ او لوبغاړو ته څه ګټې رسولې دي؟ له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
کوئټه ګلیډیټرز په مقرره شل اورونو کې 140 رنزونه جوړ کړل او دغه هدف اسلام آباد یونایټیډ د 140 وکټو په زیان باندې سرته ورسولو او لوبه یې وګټله. د کرکټ سپر لیگ د دې لوبو نه به پاکستان کرکټ بورډ ته او نوو لوبغاړو ته څومره ګټه ترلاسه شي په اسلام آباد کې د کرکټ لوبې تجزیه کار او خبریال عبدالغفار وی.
یقیني خبره ده چې پر روانو کلونو کې بعد د فیصل نه پاکستان کرکټ بورډ ته ډېر ښه نوی ټیلنټ هم ملاو او د دې سره سره به د دیو مالی کمی مسلې چې دی هغه به هم حل کېدل شروع شي او په دې پی ایس ایل کې هم دا توقع و چې نوې ټیلنټ به مخې ته راشي. خو بیټسمینانو کې نوې ټیلنټ رانلې، په فاسټ بالرانو کې رانلې، خو دوه سپینران پاکستان ته د گوهر نواز او محمد اصغر په صورت کې ډېر ښه ملاو شو. نو یقیني خبره ده چې د را روان کلونو کې کم پی ایس ایل کېږي نو پاکستان نوې ټیلنټ به مخې ته راځي او د پاکستان کرکټ ته به هم ډېره فائده وي.
د سیالیو کې د پاکستان ټولو 15 لوبډلو برخه واغسته چې پکې کراچی کینګز، لاهور کلندر، کوئټه ګلیډیټرز او پېښور زلمی شامل وو او د آسترالیا، ویسټ انډیز، افغانستان او سریلانکا په ګډون د نورو ملکونو لوبغاړي هم د دې ټیمونو برخه وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو نوکو، تاسو د مشال رادیو نه وروستۍ خبري خبرونه واوریدله چې د پاشي بوتر رسیدلو یو سوشل بي پاتې دي چې پکې یو واری بیا ملي حمیرزاده ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دا خبره د خارجه دفتر یو چارواکي نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. بلخوا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ د شوو خبرو له پرېکړو نه دي خبر. د افغانستان د ولسي جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمي نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ. په ملاقات کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ترڅنګ د افغانستان سفیر عمر زاخلوال او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا هم موجود وو. د ملاقات په اړه شیرپا وویل چې دا د خیر سګالۍ یوه دوره وه. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی عشورا پرون په خپله لومړۍ غونډه کې له حکومته غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په منګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکر تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقونو صورتحال په اړه خپل نوی کلنی رپورټ خپور کړی. په دغه رپورټ کې چې نن خپور شو، د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو وضعیت څېړل شوی. بلخ په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د بشري حقونو حالت خراب بولي او په دې برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنې فضای ګڼي. د دغه کمیشن ویان نن مشال ویډیو ته وویل چې افغان حکومت د بشري حقونو خوندیتوب لپاره روښانه تګلارې په پام کې نه دي نیولې. اخوا افغان حکومت وایي چې حکومت او پوځیانو دا هڅه ده چې د افغانانو ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د روس پارلمان وایي نن د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د سعودي عرب له پاچا سلمان سره په ټلیفون خبرې کړې او دواړو مشرانو په شام کې د جګړې حل لاره راوستلو لپاره په رابطو جاري ساتلو موافقه وکړه. او د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي انتخابات امیدوار ډونالډ ټرمپ د امریکا د نیواډا ریاست په لومړنیو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې.
هم د خبرونو لنډی سره درنو اوریدونکو خپل کوربا ګلایاز د خبرونو وایند ملیحه امیرزاده تکنیکی همکار اساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لو بیا هم سحر 9 بجې د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچری تاسو په هم دی موجونو پاتې شئ نو د وی او ای دیوا رادیو خبرونه به واورئ. خما خام ولرئ او خوشاله و آباد اوسئ.